ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فريده سيال پکې د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د کلیوالو خزو په نوم ونموله او د نوم ریزل لپاره په 2008 کال کې دا ورځ ولمانځل شو. لا دغه ورځ راهیسی هر کال په نړیواله کچه د دغه ورځ لمانځنه کیږي. د دې ورځ د لمانځنې موخه د کرنې او کلیوالۍ پراختیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلو د بیوزلی پلمن جوړولو کې د کلیوالو خزو دا مهم رول او ونډې پیژندل دي. خو نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ساسي په سیمه کې پیغلې ښځې او پیغلې نجونې او همدارنګه ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. البته په کلو کې دې پوښتنې ته به هم ځواب پیدا کوو چې کلیوالې ښځې او نجونې څه ډول ژوند لري او ستاسی په کلی کې ساسي په سیمه کې تر اوسه پورې کلیوالو نجونو په خپل خوخه واده کړی او کنه، او کله چې په کورنۍ کې تصمیم نیول کیږي څومره یوې پیغلې ته په کلی کې په کور کې د دې حق ورکول کیږي چې هغه په تصمیم نیونه کې خپل نظر ورکړي. نن به په همدې مسایلو خبرې کوو او د نن پروګرام کې به ستاسي په تمه هم اوسو که چیرې نجونې نشي کولای موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر نارینه شو زموږ خګوري دوی د خپرونې ته زنګ وکړي او کولای شي راته وایي چې د دوی په سیمو کې ښځې په ځانګړي ډول پیغلې نجونې په کورنیو کې څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه څنګه ژوند دوی لري. زه درته د واټساپ میروایم 00 2 2 4 1 تاسو موږ د واتساپ شمیره ده. همداشي به زنګ ووهئ، راشئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو نن په خپرونه کې میلمنې هم لرم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه را سره قدرمنې میلمنې هم وسلیږي. له شینوارو را سره نور جهان شینوارې ده چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ اغلې نور جهان. او همدارنګه بله میلمنه هم فضیله خاکسار سره د ننګرهار د بیسودونه ده. تاسې دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلې. په پیل کې به اغلې نور جهان تاسې ته راشم، تاسې راته ووایئ ساسي په سیمه کې په شینوارو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده؟
د هر څه نه اول سلامونه او نیکې هیلې ومنئ هیله ته چې تاسو به ښه یاستئ.
اها، موږ ستاسې غږ اورو، مهرباني وکړئ.
او به تاسو دا پوښتنه بیا تکرار کړئ.
په خپل کلی کې مو په خپل سیمه کې مو راتاول د پیغلو نجونو په اړه ووایه چې د هغوی ژوند څنګه روان دی، ورځنۍ چارې څنګه مخې ته ځي.
زمونږ په کلي کې خو بس لکه مکتبونه دا شیان نشته، پیغلې په کورونو کې ناستې هم دا د کور کارونه کوي او بس خپل ژوند مخې ته وړي. داسې خاص شدغه نه لري آینده.
اوس خو ښوونځي تړل شوي دي، لیدې پخوا هم داسې هیڅ دغه نه وه په کلي کې؟ مو ښوونځی یا داسې یو ځای چې هلته نجونې ورشي درس وایي داسې څه نه؟
نه نه، هلته خو ښوونځي نشته د نجونو لپاره، هلکانو لپاره شته. نو نجونې بیخي د تعلیم څخه محرومه دي په شینوارو سیمه کې. خلاص
نور راته ووایه، هلته چې نجلۍ سهار راپاڅېږي یوازې د کور کار نه علاوه یا که د کور کار وي مثلا، یو پیغله په کلي کې کوم کارونه کوي؟
کلي کې همدا د کور لکه پخلی کول دي او همدا بهر د پټي کار دی، اوبه راوړل دي. ځکه چې کلي کې د اوبو داسې خاص دغه نشته، نو دې لپاره د نورو ځایونه کوهي دي شانو ته ځي اوبه راوړي، همدغه د دې کارونه دي.
ګودر ته ځای حتما دا کیسې او دا خبرې خو به کله کې ډېرې زیاتې وي، لکه چینې ته ځي یا سیند غاړې ته ځي. نه پوهېږم چې ستاسې په سیمه کې به داسې واړه واړه چینې وي نه به وي، اوبه له کوم ځای نه راوړئ؟ ویالې ته ځي؟
او ویالیم دی، لکه کوم چې لنډې ویالې وي هغې د کالو مینځلو لپاره، همداسې نورو دغو لپاره د هغې نه اوبه راوړي. بیا د څښاک لپاره داسې یو خاص چینه وي، یو پاک ګودر وي چې هغه لرې هم وي، خو دوی مازدیګر کې ځي چینه کوي، په یو ځای ټول ځي یا سهار کې ځي هغه ځای نه اوبه راوړي.
مندان چې تاسو سره د شنوار وضعیت شریک لرو روسه او بیرته راوګرځو نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو یو کړم خو به فضیله جانې ته وخت ورکړو هغه فضیلې تاسو هم ستړي مه شئ بخیر راغلی تاسو راته وایئ په بیسودو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده فکر کوم چې د فضیلې اړیکه بیا هم موږ سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې اړیکه یې بیرته راواخلو فضیلې جانې کې ټلیفون سره نږدې یا تخنیکي همکار وایي چې اړیکه یې شته ده خو دا چې غږ ولې نه کوي موږ به هڅه وکړو چې بیرته ورسره بیرته زنګ ووهو تاسې ورته یو ځل بیا زنګ ووهئ که چېرې د هغه ټلیفون نه لرې وي نو یو ځل بیا ټلیفون واخلي اورېدونکو تاسې هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه که نجونې نشي کولی چې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ وکړي او خپلې ستونزې راته ووایي نو د کورنۍ نارینه خو کولی شي چې زموږ خپرونې ته زنګ وکړي او دوی ووایي چې په کلي کې د یوې پیغلې د یوې ښځې ژوند څنګه وي له کومو ستونزو سره مخامخ وي او په ټوله کې تر اوسه پورې په کورنۍ کې چې یو لویه پریکړه نیول کیږي په ځانګړي ډول کله چې د یوې نجلۍ د ژوند په اړه باندې د یوې پیغلې د ژوند په اړه باندې د واده تصمیم نیول کیږي څومره پکې دغه نجلۍ د حق ورکول کیږي په دې مسایلو سره خپل نظرونه شریک کړئ او د خپل سیمې حال راته وایئ تاسو د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 22 24 24 شپږ سوه یو تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همداسي به زنګ ووهئ او خبرې راسره وکړئ فکر کوم چې تخنیکي همکار فضیله جان بیرته وصل کړي فضیله جان تاسو زموږ حق لري فکر کوم چې فضیله جان الله هم مصروفه ده دا چې کله بس موږ غوري را سره بوسلګي ورته پته مشو اغلی نور جهان کا تاسو را ته وای د زکړو موضوع مو یاد کړ چې تاسو پسې مکی کلو نکیږي چې خوندې نشته دا نشي کولای چې جونې خوندې او تلاړ شي کله کې مو چې څومره مېرمنې د دابنه ټولې به سواد او یو داسې کوم کورنۍ تصمیم نیولای د چې کلی ووزي چې نوري په نور ځایونو کې زکړې وکړي کنه
دا څه خاص خو هیڅ کورنۍ تصمیم نه دی نیولې لکه زمونږ په ټول مکمل شینوارو کلی کې اولنې چې نه زم چې ما دا تصمیم ونیو زه خار تر اغلم مسافری مې وکړه زه خپل خاله کور کې مې ژوند کو او د شپږم پورې مې د کړي نور نو نه کېد ځکه چې استادان نارینه ما سره جنکې نه وي چې ما غې نه درس ویلې وي نو زه تل تر اغلم دولسم اخلاص کو نور هیڅ یو جنې نشته چې دا تصمیم ونیسي او یا د څه یو فکر ولري او نه غوته دا کورنۍ اجازه ورکړي ډیر جنکې شته چې ډیر مینه لري تعلیم سره ډیر ارمان کې غي پسې مګر دا غوي کورنۍ اجازه نه ورکړي چې دې تعلیم ته ووزي
تاسو چې کله تصمیم ونیو چې کلی نه بوزي په کورنۍ څنګه راضي شو چې اجازه درکړي او نور ترونه ماماګان دا کسان څنګه وزکه چې حتما د دوی رول به هم وي
او بالکل زما ماماګان کاکاګان ټول تر اوسه ما سره مخالف دي یوازې زما مور پلار چې ډیر زیات سپورټ کړم او زی دې مقام ته راورسولم نو کور د کلی خلک ډیر زما په خلاف ته سموي چې دا خار کې تعلیم کوي او یو خاطی خبرې کوي خو مګر ما د چا خبره ته غوږونه نیو
فکر کوم چې فضیله جان راغلی ده هغه باندې به یو غږو کړو فضیله جان که زموږ غږ لري ستړي مشي فضیله جان تاسو راته مننه تاسو راته وایي چې په بیسودو کې د وی پیغله ژوند څنګه د سهار چې را پاسي کې تر مخامه څه کوي
بس کلی جان ده نو چې پیغله چې د خوب نه پاسي کې اول خو د کور کار وی خوای او دا چې ګانی پټی ده دا کارونه د کلی ژوند پیغله ولا کارونه کوي خپل د لاسی کارونه هم کور کې کولای شي لکه دا خامک دودی دا شدودی دا چرما دا شلما دا شینه په کور کې هم کیږي او کچیر ته په پیغله کوشش وکي دا کارونه په کور کې هم کولای شي او ستونزې مشکلات خو هر چیرته دي ترڅو چې دا
فضیله جان ولې چې د کور کار کوي د کور کارونه مثلا څه کار کوي کور کار کې خو آشپزیم راځي د کور کار کې خو توم راځي د کور کار کې خو چای تیارولم راځي په دې کې چې یو څوک په کور کې وي څه بکې
په کور کې آشپزیم شته او ګراوړلم دي لکه زه جارو کولم دي دا غوا او دا چرګان د مالداري هر څه کار غواړي یعنی هغه ته چې پیغله نه یا د کور کس نه نشي کولای نکیږي اصل کې
یعنی ساسی پکلی کې د نجونی یا مېرمنې چې سربېره پر دې چې مثلا ډوډۍ پخې، چای تیاروي، کالی مینځي، کالی اوتکی، ظرفونه مینځي، ویلې جارو کوي، دوی چرګانو او غواګانو ته هم رسیږي او هغه غوجل چول خواره وستل کور ته یا چرګان ساتل دام د مېرمنې ټول کوي.
کېدای شي کوي ول نه کوي چې کور کې دلی خو یوازې دا کار نشي کولی، یعنی غوا ته چرګان ته دا شینه ښځې هم دا کارونه کوي، ځکه چې بعضې کورونو کې یوازې ښځې سړي مشکلات ډېر وي، ځکه چې زه خپله خاوند نه نشته مړ شوی وفات شوی دی، دوه لورګانو سره دغه کارونه کولی شم کور کې، نو دا مشکلات شته بعضې کورونو کې.
بیا فضله جانې، تاسې خپل عاید له کومه ترلاسه کوئ؟ د کور مصرف لکه کوي، همدا چې دا غواګانې ساتي، شودي خرڅوي، هګي خرڅوي،
بس د دې نوم لاسته راوړم او زه خپل لاسي کارونه کوم. د دوه کارونو ته مې لاس اچول، د کارونو کې زما ګټه شته، کولای شم چې خپل دواړه لورګانې یو حد پورې ورسوم، د دې مصارف وګاڅوم دینه.
نور جهان، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایئ، په کلي کې زیاتره مېرمنې په پټیو کې خاوند سړو سره، خاوندانو سره کار کوي، دوی لګیاوي سربېره پر دې چې د کور کار کوي. تاسو د کلي ژوند کتلی که څه هم اوس ښار کې اوسئ، خو د کلي ژوند په راته ووایه، هلته د نارینه ژوند سخته که د ښځې؟ که
رښتیا ووایم هلته د دواړه ژوند سخته، خو بیا ډېر چې دی د ښځې ژوند سخته، ځکه چې هغه سربېره پر دې چې د خاوند سره د پټي کارونه کوي، نو د کور ټول کار هم په هغې باندې، د ماشومان نو د پالنه، د کور کارونه، دا ټول د هغې مسؤلیت دی. او د خاوندان د کلي داسې دي چې هغه هېڅکله د کور کار خپل ښځې سره نه کوي، دا یو عیب او شرم ګڼي هغوی، نو دې لپاره د ښځې ژوند سخت دی.
او دا کارونه چې کوي، دا کارونه چې تاسو اوس یادونه وکړه او مخکې فضله جان یادونه وکړه، څومره بیا دا نارینه لکه اوس ښځه نارینه سره په پټیو کې کار هم کوي، غوام ساتي یا چرګان هم ساتي، نارینه بیا څومره د کور په کارونو کې ښځه سره ونډه اخلي؟ نارینه بیا څومره ما کوشش کوي چې ښځو سره د کور په کار کې لاس ورکړي، هغه ورسره وکړي، لکه نارینه بیا کوشش کوي چې د کور کار وکړي که نه؟
لکه تاسو ته خو ما وختي وویل چې د کلي خلکو ته دا یو عیب او شرم ښکاري چې زه څنګه خپل ښځې سره د کور په کارونو کې برخه واخلم، نو نارینه هېڅکله د کور په کارونو کې خپل مېرمنې سره برخه نه اخلي.
نو اوس په کلي کې چې نارینه ژوند کوي، د دوی کار څه ده؟ دوی څه کوي؟
دوی همدا د بهر کارونه، د پټې کار کوي، یا همداسې دیاړي کوي، یو بل څه کوي، خو لکه د کور کار مطلق نه کوي خپل مېرمنې سره.
تاسو باتمن په کلي کې ژوند کړی، داسې ښځې هم کتلې وي چې هغه په پټو کې کار کوي، کله چې بیا ښځه د خپل خاوند سره په پټیو کې کار کوي، بیا نارینه د دې نه داسې احساس نه کوي چې ولې مېرمنه ورسره په پټي کې کار کوي، یا هغه غواګانو ته چې ځای صفا کوي لکه غوجل چي یا چرګان ساتي، د دې نه بیا نارینه داسې احساس نه کوي چې ولې مېرمن دا کار کوي او دا بیا مېرمنې سره بیرته کومک نه کوي؟
نه نه، دا احساس فکر نه کوم که دوی سره وي، ځکه د ډېر وخت نه بس دا داسې یو رواج دی چې ښځې د پټیو کار کوي مګر سړي هېڅکله د کور کار نه کوي.
اوس تاسې په ان باندې دا چې دا وضعیت مو کتلی دی، څه داسې علت کیدلی شي چې نارینه داسې فکر کوي که چېرې هغه له ښځې سره کار وکړي دا ورته یو شرم ده، خو که ښځه هغه سره پټي کې کار کوي شرم نه ده؟
د دې لوی علت همدا د تعلیم نه لرېوالی دی، ځکه چې دوی د ښځې په حقوقو او دغه باندې خبر نه دي، نو دوی ته دا یو شرم ښکاري. که چېرې دوی تعلیم کړی وای، دوی سره به دا احساس و.
ډېره زیاته مننه زموږ بله قدرمنه مېلمنه هم وصل شوه، زینب ملکیار. تاسې هم ستړي مشئ آغلې ملکیار، په خیر راغلې. نن موږ په دې موضوع خبرې کوو چې په کلو کې کلیوالې ښځې څه ډول ژوند لري او ستونزې اونده څه دي؟ تاسې راته ووایئ چې کلیوالې ښځې ستاسې په ان باندې څه ډول ستونزې لري او ژوند یې څنګه ده؟
د کلیوال ښځو نړیواله ورځ دی، ټولو ته مبارکي، خدای دې وکړه چې زموږ د کلیوالې ښځې کلي کې ژوند کوي، د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي، اصلا د دوی حقونو ته یعنی توجه نه کېږي، هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي هغې حقونو ته یې توجه نه کېږي. خدای وکړه چې دغو مشکلاتو نه را بیرون شي او خپل هغه حقونه چې د لاس ورکړي بیرته خپل لاس ته راوړي. نو کومه وګورو په کلی کې ښځو ته اصلا د ښځو په سترګه نه کتل کېږي. هغلته د دوی هغه حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي په مکمل ډول د دوی نه اخیستل شوي دي. یعنی هېڅ اصلا د ښځو په صفات ورته نه کتل کېږي. که موږ تاسو وګورو د موږ نارینه په کلی کې ښځې یعنی ډېرې قایدې دي د هر نگاه نه که ورته وګورو. یعنی دوی نشي کولای هغه حقونه چې دوی لري لاسته راوړي، هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي په هغوی باندې یعنی دوی لاسته راوړي، دوی دغه ورځني ژوند مخکې ویسي. نو د هر لحاظ نه که هغه موږ ورته وګورو د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زینب جانې، که دا راته ووایې، زموږ دوه نورو مېلمنو یادونه وکړه چې په کلي کې ډېر د کار ډېره برخه که هغه بهر له کوره وي او که د کور دننه، دغه خو مکمل ټوله ښځه کوي، ظرفونه مینځل، کالی مینځل، ډوډۍ پخول، کتغ پخول، دا ټول یوه ښځه کوي. له کوره بهر مثلا اوبه راوړل چې باید یو نارینه یې راوړي، دوی ګودر ته ځي اوبه راوړي، یا پټو کې کار کول، یا همدارنګه چرګان ساتل یا غوجله چول، چې دا هم د نارینه د بهر د کار یوه برخه ده. ولې نارینه ټول دغه کارونه په ښځو باندې ورچولی دي؟
خو دوی فکر کوي چې دوی هم د ښځې، یعنی دوی باید کار وکړي، ښځې باید کار وکړي. یعنی خو ما ویلي چې خلاصه چې د دوی هغه حقونه چې باید، یعنی دا حق نه ده چې ښځه بیرون لاړه شي، هغه کارونه چې د نر دي نارینه باید وکړي هغه ښځه بیکار کوي، ځکه ښځې ته دلته د هېڅ ښځه د ښځې په سترګه نه کتل کېږي. اصلا دوی ته فکر کوي چې دوی یو نوکري دي. یعنی که دوی ته دلته سم تحصیل یا د تعلیم برخه دلته نشوي وای، نو هېڅکله به ښځې دلته د دغسې مشکلاتو سره نه وای مخ شوي. نو د دوی علت همدغه ده، د ناپوهۍ، چې دوی نارینه ناپوهه دي، دلته د تعلیم برخه نشته په کلیو کې، په افغانستان کې، په ډېری کلیو کې، په ډېری ولایتو کې، حتی ډېری کارونه یې د نارینه وو په ځای باندې ښځې کوي، بغیر له دې نه چې یعنی ګودر ته لاړ شي اوبه راوړي، پټۍ کې کار وکړي، همداسې بوټی د موږ چې ورته چې ده لرګي خاص چې راټولوي، دغلته په غرونو کې، یعنی دغه مال حیوانات، یعنی دا مال رمه چې پی، دا ټول یعنی دا د نارینه وو کار ده. خو متاسفانه چې دی ښځې دې ته مخه کړې ده، نو د خپل ورځني ژوند د تېرولو په خاطر باندې، د خپل نفقې د راوړلو په خاطر باندې دلته د دوی مشکلاتو سره مخ دي.
زینب جانې، دا دومره کارونه چې ښځې کوي نارینه څه کوي؟
نارینه سیال صاحب هغه به په کور کې ورته ځانونه خان نیولي دي، وایي چې زه خو خان یم کنه. خو خانتوب په دې باندې نه کېږي چې دوی ځان ته ملک ووایي، دوی ځان ته خان ووایي چې زه خان یم، یعنی زه ملک یم، زه دا کارونه باید ونه کړم. په دې باندې شرمېږي، نو د دې په ځای چې هغه ونه شرمېږي، دا کارونه نه کوي، نو هغه اخلي، نو په ښځو باندې اچوي چې ښځې باید انجام کړي یا ښځې باید وکړي.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځم زینب جانې، ورځم فضیلې ته. فضیلې، تاسو راته ووایي، تاسو یادونه وکړه چې خوان مو وفات شوی دی، یو اوس د دوه لورګانو سره د ژوند کوي. هغه مهال دی چې خوان ژوندی و، څومره مو کارونه سره ویشلی و، څومره مو دا کارونه تقسیم کړي و، تا هغه وخت کور کې څه کول او خوان دی بهر کم کار کوله؟
کله بیرون تلو زه به همه سره تللم، دا غوا او دا شینه کارونه به ما کول، هغه هم به کول سینه چې یوازې په ما. او بیا هم هغه مشکلات چې په ښځه باندې وي، لکه د کور کار مکمل هغه ښځه کوي، او بیرون چې سړی وځي هغه سره هم اوږه په اوږه بیرون وځي، دغه مشکلاتونه زما خاوند سره هم مالله، او اوس هم به ما دی چې د دواړو لورګانو سره یوازې ژوند کوم. هغه وخت هم مشکلات و، اوس بیا هم.
فضیله جانې، د خپل ژوند کیسه دې راته وکړه. څو کلنه وي چې واده یې کړې، او کله دې چې واده کولې درنه پوښتنه یې کړې وه چې چاته دې ورکوي، دا لږ ستا خوښ ده که نه؟
زما د ژوند په اړه، یعنی د کله چې واده کېدلم دیارلس کلن عمر مې و، بس دا پوښتنې مانه نه و شوي، ځکه خو دا د کلي رواجونه دي چې وایي د جنینه والې پوښتنه کوي، د مور پلار په خوښه باید یو چیرته واده شي، د مور پلار په خوښه چې نه وي بیا د جنۍ او د هلک واده نه شي کېدلی، ځکه دغه مشکلات دي کلي کو. بد ورکول دي، لکه د هلک په بد کې هم جنۍ سوځېږي، او دا پوښتنې کولو په هکله چې یعنې جنۍ واده وکړي خپل په خوښه نه وي، د مور پلار په خوښه یي، دغه مشکلات شته.
بیا چې د مور پلار په خوښه دې واده وکړه، عمر دم ډېر کم و چې را واده شوې، بیا خوند په کور کې د پاغې 13 کلنۍ عمر کې څه کار کولو، تا ته څه کار زده و که نه؟
بس کار خو مې زنه د 10 کلن عمر خو یعنی دې وخت کې د 10 کلن عمر کې شم دا غم خپل ماشومي خان تو کور کې هر کار ما کاو چې هغه کاو ما هم سره کاو هغه ته مې کتل ما کار ما کاو دې کار راته خو دې چې دا کارونه ته بکه دې مجبور منو چې کاول مې نه کاول هغه کار باندې کاو
ډیره زیاته مننه فضیله جانې بیرته به تاسو راشه نور جهان که تاسو راته وایي تاسو هم د کلي ژوند کتلی دی هلته په ټوله کې د غنجونو چې رالویږي او بیا بیرته داسې لکه څنګه چې د فضیله جان یادونه وکړه دیارلس څوارلس کلنۍ کې بیرته ودیږي بیا هغه خپله مور کیږي بیا مسؤلیت همداسې پاتې کیږي دغه وضعیت تاسو په سترګو کتلی اوس مو زده کړې کړی دي څه تصمیم ونیولی ده چې د دې وضعیت د بدلون لپاره په خپل کلي کې څه وکړي او داسې څه فکر درسره شته چې دا خلک که چیرې ته ورته وای چې دا ښه کار نه ده چې نجلۍ دومره کم سن کې څوک واده کړي خلک به یې درسره ومني که نه
ولې نه دا طبیعت خو لکه ما اوس نه شروع کړې زه ډېر زیات هلته فعالیت کوم کوشش کوم چې د دې دغه نه خلک وژغورم خو بیا هم زما خپله خویندې چې هغه وخت زه لکه وړه وم زما خپله خویندې څوارلس کلنۍ کې واده شوي دي اوس هم ډېری خلک همدا رواج لري په کم عمر کې جونې ورکوي حتی د خپل واده تر ورځې پورې هغه چینې د خپل دغه نه خبر نه وي کوژدې ورکړې نه چې کله واده کېږي په هغه ورځ خبرېږي نو په کلي کې داسې یو رواج دی
اوس په ټوله کې ستاسې په کلي کې وضعیت څنګه دی څه بدلون نه دی راغلی
هو نسبت پخوا ته لږ بدلون راغلی ځکه پخوا بیخي پوښتنه نه کېده زما داسې یو ملګری م وي چې د واده تر ورځې پورې تاسو باور کوئ هغه د خپل د ورکړې نه هېڅ شي نه خبره نه وه چې کومه ورځ دې پسې واده راتلو هغه ورځ دا خبره شوې داسې ملګری م هم شته خو اوس چې دی نسبت پخوا ته لږ ترقي شوې او کله چې چینې ورکوي نو حتماً ورنه پوښتنه کوي مګر پخوا نه کېده
یعنی ستاسې په سیمه کې اوس پلارونه خپل لورګان نه پوښتنه کوي چې دا لږ دې خوښېږي نه دې خوښېږي که نجلۍ نه وکړي بیا څه کوي
بیا تصمیم نیسي نه یې ورکوي اوس ښه ده
ولور په اړه راته ووایي څومره پیسې بیا په نجونو باندې دوی اخلي
ولور داسې زموږ ځای کې خو شپږ لکه کلدار پورې اخلي
نارینه چې هلته د تاسې مخکې یادونه وکړه د اړیکې یا په پټو کې کار کوي بیا دا پیسې پوره کولی شي که نهشي پوره کولی بیا څه کوي دوی کوم طرف ته ځي که نه ځي
هو پوره کولی شي هغوی خپله داسې کوي یا یو لور بل ځای کې ورکوي هغې پیسې اخلي دې کې ورکوي خو یو کار جوړوي دا پیسې پوره کوي نو
فضیله جانې که تاسې راته ووایي تاسې چې کله واده کولو پلار کور مو در باندې څومره روپۍ اخیستې وې
پلار کور مې والله دغه اکسکت خبره اوسه پورې ما نه پټ دی زه خبر نه یم چې څو روپۍ اخیستې خو پیسې اخیستل شوي دي په ما یعنی دونه کم عمر کې او په واده شوي سړي سره بې پیسو نه کېږي یعنی هغې به پیسې ورکړي چې دي ورکړي نو
فضیله جانې اوس د غزوانانو ته چې ګورې په ځانګړي ډول حتمن د ښار نه د کلي نه لرې په ښار کې به خپل خپلوان لري هغوی به دې کله کتلې وي نجونو ودونه به دې هم کتلې وي د هلکانو ودونه به دې هم کتلې وي کله چې داسې یو وضعیت ګورې زړه دې نه راځي چې کاشکې دغه مرحله بېرته راتاوېدلی شي تا به هم داسې په خپل زړه او په خپله خوښه واده کړی وي او په کراره چې لږ عمر ډېر شوی وی او اوس دې چې خپلې لورګانې دي دوی ته دې څه تصمیم نیولی
بس هغه څه چې په ما تېر شو اوس دې ته مې داسې تصمیم نیولی چې زه خپله یو مور یم په ما څه چې تېر شوي دي نه غواړم چې په دې باندې تېر شي دغه تصمیم نیولی دی یعنی چې زما ژوند خراب شو د دې ژوند نه شم خرابولی دونه کم عمر کې وادونه او دونه بې پوښتنه واده یعنی بې عمرې واده ته برابر نه دې شیانو ته مې پام دی
خو په کلي کې کدی ستونزې په اړه راته ووایي کله چې نجلۍ لږ یو څه عمرې شلو نه وراوړي بیا ورته وایي چې زړه شوه په کور پاتې ده که چېرې داسې یو ستونزې سره مخ شي بیا به څه کوي او هغه نجونې چې لا په کور پاتې دي عمرونه یې له شلو ډېرې دي بیا خلک زړه ښه کوي چې وی کړي که نه
بس هغې بېچارګیان هم وایي چې نه د دې عمر خو ډېر شوی دی زړه شوی ده په کور ناسته ده یا څه خبره به وي د دې منځ کې چې دا جنۍ نه ورکوي کور کې زړه کړې ده دغه خبرې دي په کلي کې
بیا خلک څه کوي دا همداسې نجونې چې هغوی لږ عمر ډېر اوښتی وي چې پاتې وي هغه بیا خلک نه کوي همداسې پاتې وي
هغه بیچارهګان به پیدا کیږي یا په ونه باندې یا به د سړی ښځه مړوي مجبوریت دپاره هغه ښځه هغه جنۍ کې ځان ته نکاح کوي دغه مشکلات بیا شته د هغه جنۍ خوښي یا نه وي بیا بس د کورنۍ یو دغه برابر شي چې دا خو په کور زړه شوه باید ده بل کور جوړ کړي دا باید ورکړو مونږ دغه مشکلات بیا په جنۍ باندې راځي
د ستونزو په اړه ته وایي د پیغلو نجونو په ځانګړي ډول هغوی چې په کورونو کې ناستې وي لکه وریندارګانې کور کې وي او هلته بیا پیغلې اندریان د دغې ښځې وي د دې نجونو ژوند څومره سخت وي چې لا ورته سړی نه پیدا کیږي چې ورکړي
د هغه ژوند هو بیا هم سخت دی چې په کور کې ورندارګانې ژوند یې خراب وي یعنې د کور کار هم ډېر وي ورندارې داسې ناستې چې زه خو انګورم د کور دا انډروګانې څه دپاره دي باید د کور کار وکړي د کور پیغلې دي کار وکړي دغه مشکلاتونه وي یعنې د مکتب لحاظ نه د هر څه نه بیا پاتې کیږي ځکه چې وایي دا د کور پیغله ده باید ټول کار وکړي او د ورندار خو بس یا ماشوم بانه شي یا د پلار کور یې چې لاړ شي او پیغلې جنکیانې بیا همدې کې سوځي بیچاره یان هم د قرآن شریف نه پاتې کیږي دین نه پاتې کیږي او د بیرون تګ راتګ نه هر څه نه بیچاره یان کور کې پاتې نو
فضیله جانې ستونزه چیرته ده ځکه چې ورندار هم یوه ښځه وي او اندرور هم یوه ښځه ده دوی ولې په خپلو کې بیا یو بل باندې دومره زیاتی کوي دونی یو بل سره تیری کوي چې هغه ټول کار په اندرور چي ورندار زی کله اندرور ظالم شي په ورندار باندې دلته دا ولې د یو ښځه په بل باندې داسې ظلم کوي داسې ور سره زیاتی کوي
خو همدغه متاسفه نه چې هر یو په کور کې خپل انګور یا ورندار په کور کې لري څه چې پاغه پیښ شوي بیا هغه په بل کور کې چواده شي یا د کور تربیه هغه ته ماغه سور کول شوي چې څه په د خپل ورندار په هغه تیر کړی بیا خپل په اندروزان یا ماغه سي کوي چې یعنی په هغه په پلار په کور کې پاغه باندې ورندارګانې تیر کړی بیا بل کور ته چې هغه پیغلا واده شي اما هغه خپل پاغه باندې چې په ما باندې ورندار دا کارونه کړی دي باید زه هم ما غوښتي اوسم ځکه چې زم خو یې ګورم په دې کور کې اوس دغه مشکلات دي
دې برخه کې اساس په ان باندې سونه چیرته ده چې دا چنجلې خپل سختي کتلې بیا چې خپل ورندار شي په خپل اندروګانې باندې داسې سخت راولي دا فکر کوي چې لته نه پوهې ده چې دوی زکړې نه دکړي کمبل څه سونه مشته ده
بالکل بالکل دا هو لته نه پوهې ده کچیرته دیو د مکتب د پاره یا د یو چیرته بیرون وتل او د پاره یو زمينه دیو ته مسایت ځوي یا بیرون خلک دیدل تا یو بل ستړی وګوري سترګې خلاصېږي ګوري یو بل او په کور کې چې پاتې نو څلور دیوالونه بس په حصه کړي او بیرون تګ راتګ لپاره دی بیچارهګان هو محروم دي چې قلال په کور کې ناز دي سم نه ګوري صرف هم دا د کور جنجال له جارو دی دا خو جل پاکول دي دا ډوډۍ پخول دي دا کارونه کې مصرفي او د بیرون تګ لپاره یې یو دغه ورته نه برابرېږي د کور مشر نه پیډیا کې ته اجازه نه ورکړي چې هغه باید بیرون لاړ شي ځکه چې د کور پیغله ده د کور نوځي بیرون به ورته سینم بدی کې یا به څوک خبرې کوي دغه مشکلاتونه ډېر دي دغه احساس د کور په مشرانو کې نشته
مننه فضیله جان تاسو به تر اوسه مغل نور جهان که تاسو راته وایي په کورنیو کې تاسو به هم دا وضعیت ډیر زیات کتلی وي سربیره پر دې چې انجلۍ ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د انتخاب حق نه ورکول کیږي د تصمیم نیونه ورسره نه شریکیږي یو بل مسله زه غواړم له تاسو وپوښتم په کلو کې یا په ټوله کې دغه مسله یو څه پراخه ده چې د کور نارینه زیاتره وخت چې مشکلات رامنځته کیږي خزینه کاغه خور وي کاغه میرمن وي وار باندې کوي وهلم او ټکولم پکې وي دا مسله څومره تاسو ته د وی شي دا په کلو کې مشته ده
ته هوس لګ را کم شوی مګر شته دی بس یو عادي خبره چې یو خاون غوسوي یا یو خاخه یو خبره وکي خاون باندې په دوه لګي بس هغه باندې وال گزار وهل ټکول دا خزل پاره دی
د د د د ورونو په اړه ته وای غوي مخویندو سره داسې پر خورت کی
نه نه ورور فکر نه کوم که اوس وخت کې وي ځکه چې ما ډېر داسې لیدلي چې ورونه خویندو ته بیا مینه ورکوي مګر خاوند ښځه وهي دا خبره شته
که د کلي د ژوند په خو اړخونو را سره خبرې وکړي سربیره پر دې چې دا ستونزې چې تاسو یو فضیله جان یاد کړي په کلي کې به وي ښه والی د ژوند هلته څه دی او داسې څه ښایسته دي په کلي کې چې هغه کلیوالې ښځې له هغې خوند اخیستلی شي
یو خپل ته چې لکه تګ را تګ په آزاد ډول دی، رش نشته، بل چې دی منظرې ښایسته دي، اوبو ته ځي په آزاد ډول لکه ښځې ګرځي، لکه د ښار غوندې ژوند نه دی، قید ژوند، نو دغه یې ښکلی دي، نو خاصه نشته.
او سربیره پر دې چې تاسو په شینوارو کې ښوونځي نو په نورو ولسوالیو کې چې تاسو سره نږدې وي، هم انجونې هم داسې له زده کړو محرومې وي، دوی نشو کولی چې ښوونځي ته لاړ شي؟
او بالکل، موږ سره چې کومې ولسوالۍ دي لکه نازیان دی، عبدالخیل دی، همداسې نورې دي، په ټولو کې تر اوسه پورې ښوونځي نشته، اوس خو بیخي نشته، خو پخوا هم نه وو.
نور جهان کدام را ته وای چې ساسي پسیمه کې دغه خوندزي بندي زده کړې نشته، د انجونې زده کړې نشي کول، کله چې یو میرمن ناروغه کیږي، که وای چې یو انجلۍ ناروغه کیږي، هغه داسې ناروغي ولري چې یوازې کولی شي ښځینه ډاکټرې ته ووایي، یا د یوې ښځې ماشوم پیدا کیږي، دوی بیا چیرته ځي؟
ځینې زمونږ په کلي کې که ووایم یو دوه پاکستانی ډاکټرې پاکستان نه راغلي دي چې هر کم قیمته دوا خرڅوي، هر څومره پیسې اخلي، څوک څه ویلی نه شي، خپل وطن ته ګټه کوي، پیسې دې ځینې وړي، هلته خپل وطن ورباندې جوړوي. نو راځي د پاکستان نه زیاتره ډاکټرانې راځي، زمونږ په کلي کې مینخانې جوړوي، هم هغوی ته ځي ټول خلک.
هغوی ته بیا د اساسې د سیمې نارینه خو څه مشکل نه جوړوي، او ورته نه وایي چې مخ پټ کوي؟ یا
نه نه، هغه څه مشکل نشته، بس خزینه ډاکټرانی دي، لکه خزینه پاکستانی ډاکټرانی راځي زموږ په کلی کې فعالیت کوي.
مننه فضیله جانې. تاسو راته وایي تاسو خود به ماشومان هم لرئ، ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ هغلته هم چې نجونې ښوونځي ته نه ځي، هلته هم د نورو هیوادونو نه ښځې راځي کار کوي، پاکستان نه راځي که نه، افغانانې ډاکټران شته ده؟
بس داسې فکر وکړه چې یعنی هغوی هم دا خبره ده، خو رښتیا ده چې د بل ملک نه راځي، دلته د ځان نه خپله ډاکټر یعنی هلته تعلیم تحصیل هر څه زده کړي دي. زمونږ په وطن کې متاسفانه چې دغه شیین نه ښځینه نارینه خو دونه نه، دا ښځینه ډاکټران یعنی کم دي، نشي کولای چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي. هغه ځینه راځي دلته ډاکټر یو، بس مونږ هم هغې ته ځو، دوا اخلو، بیرته کور ته راځو. مونږ مجبور استو چې هم هغې نه دوا واخلو، ځکه چې زمونږ په کلي کې بل ډاکټر نه، ښار طرف ته نشو وتلی، د کور مشکلات دي.
فضیله جانې، تاسو مکلف یا نارینه ته د دې یادونه نه کوئ چې دا ګوره د بلې وطن نه ښځه راغلې ده، خپل وطن یې پرېښی ده، راغلې زموږ په لرې پرته سیمه کې کار کوي، پیسې ګټي، که چېرې زموږ اولادونه درس وایي یا موږ درس وایو، دغه مسلې تاسو ورته نه یادوئ؟
دغه مسلې چې موږ یاد کړو، هغې وایي چې موږ د کلي خلک استو، هغې په ښار کې زاد شوي، لوی شوي، هغې اقتصادي وضعیت ښه و چې کړی ده تحصیل، او دغه مشکلاتونه دي. نو زه به درته څه ووایم، دا د ښار او کلي دغه کې یو څه فرق شته، چې وایي د کلي او ښار کې یعنی تحصیلات د ښځې نشي کولی دونه، ښار طرف ته چې لاړ شي ښاریان هم مکتب ویلی شي.
خو په کلي کې دولتي ښوونځي خو ټول مفته دي، چانه خو پیسې نه اخلي، کنه کتاب هم ورکوي ورپسې.
دا خبره ده صحیح ده، ښوونځي ته تګ راتګ یعنی هغه نجونې ځي چې عمرونه یې کم وي، چې لږ عمر یې د 12 کالو شو، کورنۍ کې مشکلات پیدا کېږي، وایي باید دا ښځه کور نه ونوځي، دا جلۍ پیغله شوې ده، بیرون ونوځي، دروازې نه ونوځي، چې هلکان دي یا لاره کې څوک ورته چې نه وایي. اوس خو خبره ده، یاده شو له تختول دي، دغه شی نه ډېر زیات دي، دغه کار ستونزمن دی.
دا تختول د چا د خوانه کېږي؟ خو دا خو د ټول د یو کلي خلک دي، یو بل پیژني، څوک نه بیا دا نجونې تختي؟
بس دغه هو بیا د کلي مشکلات ډېرې کنه، یا پخوانی دښمني، یا په ځمکو دښمني، یا په همدا تختول را تختول دښمني، دغه شیونه مشکلات اوس د اوسني نسل ته بیا راپېښېږي.
نور جهان، که تاسو مراته ستاسو په کلي کې ممدا خبره ده چې بیا انجلۍ نه پرېږدي، لکه هغه نورو خلکو غوندې چې راغلي دي دلته کار کوي، دوی مورته هم دا دلیل راوړي چې انجلۍ باندې څه ونه شي بهار، یا څوک یې ونه تښتي، یا دوی دښمنیان لري، ورورې بل ځای کې نفر وژلی وي، یریږي چې بیا خورې څوک د ده په بدل کې ونیسي، همدا کیسه وي؟
نه نه، زمونږ کلي کې بیا دا کیسه نشته، خو زمونږ کلي کې مسله دا ده چې ښځینه استادانې نشته چې مکتب ته ورشي. که چېرته ښځینه استادانې وای نو ټولو به تعلیم کول، مګر مدرسې شته،
تقریبا دس مدرسې مشته چې یو یو مدرسه 2000 شاګردان لري. هلته ځي سهار نه تر 12 پورې، دوه نه تر مازیګر 15 پورې، مګر مکتب کې خزینه او سازان نشته چې دوی لاړ شي.
په ټوله کې دا کوم کسان چې ساسي په څیر باندې ښار ته یو څه راوتې دي، زده کړې کړې دي، د دوی نه بیرته کوم څوک مو کلي ته درګرځېدلی دی چې هلته کار وکړي که نه؟
نو زمون کلی که خو هیڅوک تر اوسه دلته راغلی نه ده چې تعلیم وکړي، یوازینی زه یم.
په ټوله کې ستاسې په سیمه کې کله چې دغه د واده مسله کېږي، یا مخکې چې فضیله جان یادونه وکړه زیاتره نجونې په بدو کې ورکول کېږي، کله چې دغسې د دښمنۍ مسله راپورته کېږي عموما قربانۍ نجونې وي که نه، د پیسو په بدل کې هم دغه خبرې خلاصېدای شي؟
نه نه، اوس پخا خو به زیاتره به چونې قربانی وي، مګر اوس چې دی د پیسو په بدل کې دا مسلې ختمیږي، مګر جنکۍ د دې قربانی نه کیږي زموږ په کلي کې څومره چې ما لیدلې.
مننه. وربه شو زموږ بلې قدرمنې مېلمنې قمر نیازی ته اغلې نیازی، تاسې م ستړي بشئ، پخیر اغلې. اغلې نیازی، نن د موضوع د پروګرام د اکتوبر د 15مې د کلیواله ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن دا پروګرام ده چې موږ په دې کې د کلیواله ښځو ژوند ته تم کیږو چې دوی څه ستونزې لري او په ټوله کې د دوی ژوند څنګه ده، یو په تصمیم نیونه کې څومره حق ورکول کیږي. تاسې راته که خپل نظر ووایاست، تاسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیواله ښځو ژوند څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریق د رادیو د طریق څخه ټول کلیوالو ښځو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم. او دا چې همون کلیوالې ښځې خپل په دا ورځ په دغه خپل حق او حقوق خبر هم نه دي، او منځله خو یې لري خبره ده. دا ورځ به موږ د دې په نامه باندې ولمانځو او دوی ته به یې هغه مبارکیانې وړاندې کړو. دقیقا زمون کلیوالي خوندې خپل د حق او حقوق څخه محروم پاتې دي تل، او داسې حقونه چې د هغوی د ژوند اولویت ته ژوند حق ده، لکه د صحت حق ده، لکه د ښه خواړه یا صحي خواړه حق ده، او که د تعلیم حق ده، که د کار حق ده، په دغه ټولو کې په ټولو کې ښځې همیشه محرومې پاتې شوې دي په افغانستان کې، افغاني مېرمنې، خو بالخصوص د کلیو ښځې. د کلي ښځې خو نه د صحي لحاظ څخه هغوی بیچارهګان کوم توجه ورته کېږي، شاقه کارونه ورباندې کېږي. د کلی په سطح چې هر کار دوی ته راځي سي، دوی نه وایي، خپل هم خپل ځان خپل د خاوند لپاره، خپل د اولادونو لپاره سپر جوړي، او ورسره یو اوجه په اوجه کار کوي، زحمت باسي تر څو چې هغوی ته دا احساس ورکړي چې زه شته یم، زما وجود ستاسې لپاره یو پناهګاه ده، زه ستاسې لپاره سیوری یم. همیشه قرباني ورکړې ده، همیشه قرباني ورکوي، او همیشه همداسي په قرباني ورکولو باندې د دنیا څخه ځي، او حتی چې ځیم بیا یې نو هغه یادې فقط پاتې سي د اولادو سره. نو دغسې حقونو څخه تل زموږ کلیوالي مېرمنې محرومې پاتې سوي دي، چې ډېر د تاسف ځای ده.
اخلی نیازی، زموږ دلته دوه قدرمنې مېلمنې شته د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه موږ سره خبرې کوي. دوی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه سربیره پر دې چې دوی له تعلیمه محرومې دي، په کورونو کې د کور د کار سربیره مثلا بهر کې کار کول هم د دوی د ژوند د کارونو یوه برخه ده. زما پوښتنه دا ده، تاسې به هم حتما افغانستان کې دا وضعیت کتلی وي، ګیله ووایمه، پوښتنه ووایمه چې دغه په لرو پرتو سیمو کې بیا نارینه څه کوي چې که ښځه هم د کور کار کوي، هم غوجله چوي، او هم غوا ساتي، هم چرګان ساتي، نو دا نارینه څه کوي؟
اغه نارینه ته خو لکه څنګه چې زغبل د هلمند ولایت خیم، هلمند ولایت کې د لری پرتو سیمو کې زه همیشه تګ را تک کلیوالو سره لرم، دوستانو سره، ځکه چې مخبل د کلی خلک یو. نو چې کله تګ را تک او د دې وضعیت وینو او دغه حالتونه چیرو مرڅلاری هغه انتها درجه تر رسیدلې دی، یو خو مونږ پښتانه یو، بل نو بیا شکر د علم او د تعلیم څخه هم لږ زره لری پاتې یو، چې متاسفانه د ډیر درد د خبره کوم چې دا اوس می هم په زړه کې هغه درد لمکه چې ما د ژوند لیدل ده هغه د سی فکر کوي چې زه په دغه نری ما چې کوم خزه کوم سړی وای خپل خزه تاګیر او لول ولدا راچو چې زه په ملکی خرڅوم هغه زه په کې باګیرانی ولا وبي شو ولا پیاس پوستکی ورواچو بوس ورواچو زیړې او ګلابي او بنجانی کا بل ورځ خپل د خوند پختنه وکړ وای دا گی ته په څو خرڅې په بازار کې په د ملکی څونه ګټه دی کړه دا هغه سر پیسې ورته راوي سده ورته ولول ولي ګټه دی نه د کړه ولته ګټه څخه شزه ولته پر دغه خوشاله وسه چې د تجار ماینه په دغه خوشاله وسه نو زمون په کلیوالي ژوند کې داس یو دغه د نارینه په دغه وای وای تاسو په دغه خوشاله وسی مونږ تاسو خوندان یو تاسو مونږ مېرمن یاستې نور نو دوه ودې ود کړې په کور کې راويستې دوه ودې خپل په مابین زو کې چې هغه مشکلات لري هغه مشکلات د چیز مونږ بیانو نه منلې هغه خپل منځي مشکلات کوي پرې ده د کور کار خو چې د غاړې ده کور غوا او غړک او ډوډۍ په خولو دانو د مالداری او د شین خو د غاړې ده د باندې څخه بوټر اورلې د غاړې ده د غوا او خصيته واخر اورلې شپشت اورلې د غاړې ده یار لاله خوشال نه نو چې د خپل په کور کې درې څلور د غلری ودونه لري په مجلس کې په واجب کې منو میا چې په قدر باندې خپل کېږي چې اجي صاحب خو لا درې څلور کورداري لري په کور کې ټول هغه د نفقه ورکې ټول ته د داغوی نه د خبر چې داغوی سر پټ د پخې پټې دي چپلې لري نه لري زړونه یې څونه تناکې دي پخې خوې پرې د لاسونو پخې خوې پرې د زړونه یې څومره تناکې لري هغه څوک نه ویني نو دغه سي شکوا او دغه سي ګله همیشه مونږ خزي خپل د تقدیر کوي هغه وایي چې الله پاک مونږ ته په دغه مونږ په تقدیر کې راکړی ده دا نه وایي چې دغه مونږ د تقدیر برخه نه ده مونږ کولای وې یو پلار سیبونه په خلطه کې راوړل یو چنجن سیب یو لور پورته کړ یو خسي به بل لور پورته کړ ولزه زوی ستاپه په دغه په نصیب کې وو هغه ټول نه پلار ولزه دا اوس کولای سم چې هغه بل خسي بوخم زه د خپل تقدیر بدل کم نو یم خزي په دغه نه پوي چې خپل تقدیر مو خپل بدلولای سو مو خپل خپل ځا خپل د حق لپاره خپل غږ
او چت اغل نیازه دلته په پختنه کوم د زموږ ملمنو مخ کې دا ونه وکړه چې په کلی کې سونه زده کله چنجلې غټیږي که خوانځي شتام نو هغه ته تک زکه ستونز منده چې یا په کلی کې دښمنی یا کورنۍ لري یا نور ستونز جوړیږي تختول وی یا بل څه کیسوي نو دانجونی نشي کولای په داسې وضعیت کې بیا څه وکړي څومره کورنۍ ضرورت ده چې د نارینه چم پم دغه مرصاله راټولنه کې دی دوی ته څومره په کار ده چې د خزو د ود لپاره کار وکړي
تفشت لري مسولیت لري مګر دغه مسولیت او دغه مکلفیت چې هغوی تراجی کېږي هغوی په ځان باندې نه مني هغه وایي ته ښځه یا د کور ده یا د ګور قرار په کور کې کښېنه مه وځه څه خدای در باندې راوړی که د مسجد ته یې واستئ چې لږ زره جلۍ غټه سوله وایي جلۍ دی خپله وویني هلته په مسجد کې چې یا ملا مسخره کوي یا لکان یو تر بله سره په دا جلۍ باندې یو مسخره وکړي یا یې ټکرۍ لوېدلې یا یو څه شی سوي یا یو چا یو خرابه خبره ورته کړي کمځای ورته کړي پلار یې چې کور ته راسي خپل خز ته وایي چې نور دا مسجد ته وانسته بس د بالا دغونه یې زده کړې ده خدای پېژنده لې د نور کې په لاره پتا پورې اړه لري کنه په دې پیژندلې نورې مسجد ته وانسته مسجد ته نه لګي د سینې کې چې خپل خزته وای چې مورات ورسره مورات څخه پښتنه وکړي چې د مورا تلاوت زې د غجلي ورسره شاګرد کې یو شی زده کی دوی خپل دښمنیان هم خپل په لورګانو باندې خلاصي خپل دوستیان هم په لورګانو باندې کوي اته اوس دغه بزنس او دغه کاروبار هم د خزو په سر باندې کیږي کدوه نفر په چخبران خپل په مابینس کې هر مشکل ولري کوشش کوي چې خپل په منځ کې رشتہ داری وکړي ترڅو چې دغه مشکل حل شي د سرمایې مشکل حل شي نو خپل لور دغه زوی ته ورکی دغه لور خپل زوی ته کوي بیا نو د دې ما بنځي مشکل خلاصو دلته د اولادونو په منځ کې مشکلات شروع سو دغه ټول ناخوالي د دغه مرصالار ټولنی دغه زړه فکرونو څخه دي دغه ناپوهي څخه د ټول ناخوالي په ټولنه کې شته د دې څخه مونږ هیڅ ترګ نه سو پټولای دوی دښمنیان کې د چا سره لري کبد د چا سره لري پاغه بد کې مو بیا خپل لور ورکی ک هغه معاملې په پیسو باندې حل سي دوی سره بیا هغه وخت کې لاس کې پیسې نه بیا مجبور دي نو چې زه خکلور لري نو مغه پیسې د سرمایه ده مغه باندې به معاملې وکومه معاملې خلاص کی د هتا د چې اوس په دغه لرو پرتو سیمو کې کوي او څوک دوه و درې ودونه لري یو بل واده هم دی یو بل چې دی یو بل دوست لور په دې خاطر کوي چې هغه ته فرض مثال په کاروبار کې یو څو روپۍ ورته ورکړي یا یو وخت په مځکه کې ورسره یو پهلوان شریکی لري نه غواړي چې هغه پهلوان شریکی کې یا هغه حق کې هغه میراث کې هغه د حق وېسي دوی څخه نو وایي پرې چې په میراث کې راسره شریک ده په وینه کې دیم راسره شریک سي په مینه کې دیم راسره شریک سي د استقبال لور ورته په نکاح ورکړي دته نه ګوري چې هغه سړی دوه درې ودونه لري د غیتا لور دغه د مسی په زیاده ولی ورته ورکړي دغه فکر نسته دا مفکوره د خلکو سره نسته دغه ذهنیت د خلکو سره نسته ځکه چې پوه نسته
څنګه له منځه وړلای شو دغه وضعیت څنګه راخه کولای شو د خپل شو د دغه بد وضعیت نه خلک ووزي
په لومړی سر کې ذهنیت جوړونه ډیر مهم ده ځکه چې هغه په خوانی خلکو ته خوښ مونږ برته پوه نه سو انتقال ولای کو سی او په خوانی خلکو ته یو څه وای هغه درته وای اول د سی په جواب کې دا درته وای چې ته اوس دونه سولې چې ما ته راشه موږ عمرونه تیر کړی دي موږ تاریخونه تیر کړی دي موږ تجربې لرو وای څه خبره م تجربه کار ته ولار سو ډاکټر ته او د ځان د دلایل او منطق لري چې در سره بیان یې هغه ته په هغه هیڅ په هیڅ صورت باندې وځ د پوهې فرصت هم نشته چې ورته انتقال کی او نکیږي هم امکان نه لري خو فقط آگاهی ورته ورکولای شو آگاهی یعنی د تجارب چې په تجربه باندې ثابت شوی دی هغه تجربه دوی ته باید وخدل سي چې فلان دوست دی فلان قوم دی فلان خپلوان دی چې دغه مصیبت سره گرفتار شو دغه مشکل یې ولیدله نو ته باید کوشش وکړې چې ترڅو دغه مشکل مخنیوي وسی دغه مشکل د مخنیوي د لپاره باید څه وکړو باید دغه نور نوې نسلونه ته باید فرصت ورکړو ترڅو چې دغه ښکار نسی د نور زمون خو دې وکړه ته خو یو خمس ورا ورته ورکړه د لوکانو ته د دوی سر خلاص کړه د خزو سر خلاص کړه په کل کې آگاهی چې مونږ ورته وایو اما په هوونه دغه ورته تر سره سي او د تعلیم فرصت ترته برابر سي ترڅو چې دغه فرسوده او په خوانی رواجونه چې خپل په خپل تر وسه پورې انتقال سوي دي او تر وسه پورې هم موږ دغه محدودیتونو ښکار یو او تر وسه پورې هم په موږ باندې هغه تحمليږي تر څو چې هغه لمنځه ولاړ سي دغه فرهنګ د منځه لار نسی دغه فرهنګ د صحنې څخه هیڅ نسی دغه ذهنیتونه جوړ نسی دا به موږ سي دوام ولري او موږ سي به همیشه به خزي قرباني ورکړي
مدنه کور ودان غلي قمر نیازی له تاسې څخه فضیله جانې که تاسې توي تاسو دول ورګان لري تاسو په ان باندې څه کول پکار دي دغه بد فرهنګونه چې په کلو کې خزي زوري لمنځه لاړ شي او میرمنې د قلو کولای شي جنې د قلو کولای شي په دغه سیمو کې آرام ژوند وکړي
بخنه غواړم تاسو بیا تکرار
کړئ دا څه کول پکار دي تاسو په کلی کې ژوند کوي مغه وضعیت مکتلې دي لنجدي اوسېږي ستاسو په نظر باندې څه باید وشي نارینه باید څه رقم ته پوشي چې هغه یې د خپل پری دي خزي زده کړی وکړي خزي خپل حقونه استفاده وکړي او په خزي ډیر کارونه کوي
هو دغه خبره شته چې نارینه باید دغه منفي فکرونه باید خپل مغزونه لري کی ترڅو چې د ښځو مشکلات لري شي ترڅو چې نارینه دا منفي فکرونه خپل ذهن نه لري نکړي بس دا مشکلات د ښځو سره په کور کې همیشه وي نه ځکه چې دا ټول مشکلات نارینه جوړوي ښځو بیچارهګان د کور کار دی او دا د بیگ دی جارو دی ډوډۍ پخول دی دغه شی نه دی نو دا فکرونه د سړو سره یې د نارینه سره باید دغه فکرونه هغه یو کې خزه بیچاره څنګه وای چې یعنی د آزاد خزه خو غواړي چې زه آزاد ژوند وکم بیرونو زم یعنی د خار خلک ګوري ځان یې خو خزه یا خو وضعیت د جنې وګوري وای کاش کې زم مام تعلیم کړی وای چې دی غونډې د بیرون تاګ راته دا شي نه مې کاوه هغه فکرونه د سړو سره نه وي خزه یا په کور یا په ګور به ظلم ستم سونه چې وسه کیږي بس په کور خزه باندې تیروي نو دا منفي فکرونه نارینه سره دي خزه بیچارهګان بسو کی
په دې هیله چې زموږ د افغانستان نارینه دغه فکر او دغه ذهنیت لزان لري کړي او پریږدي چې افغان مېرمنې لکه څنګه چې دوی د ژوند کولو حق لري او د آرام ژوند حق لري مېرمنو ته هم ورکړي. نور جهان لتام پرسته وکي او مستا په نظر باندې څه باید وشي چې په کلو کې انجونې وکولای شي هم زده کړې وکړي هم ښه ژوند وکړي؟
اول خو باید کلي کې چې دی مکتبونه د جنو لپاره خاص مکتبونه جوړ شي، هغې ته ښځینه استادان واستول شي، ځکه هېڅ نارینه نه غواړي چې یو پیغله لورې یو نارینه سړي ته ناسته وي د هغې نه زده کړه وکړي. دا هم لکه د اسلام نه هم لکه لرې خبره ده. او بل ذهنیتونه باید جوړ شي. ذهنیت نه دی جوړ په افغانستان کې بالخصوص د پخوانیو خلکو، نو دې لپاره باید ذهنیت ته اړتیا ده چې ذهنیت جوړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو د فعالې قمر نیازی چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې راغله، او همدارنګه د شینوارو څخه د نور جهان شینواري او د بیسودو څخه د فضیلې خاکسار نه نړۍ مننه چې د پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړه. له تاسو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چارې.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والوزم پریمک دیچی والوزم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لائے زور چلی گی لائے پسرخ کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتا نو سودا گردی چپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختانا سمرا زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیچ سشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو څړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څړی بلش پیلې بلا کوچي وا یو څړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څړی بلش پیلې بلا کوچي وا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو